فکرونه کراسا رسی پراز د کائنات فکرونه کراسا رسی پراز د کائنات سرکیږي حقیقت به په انداز د کائنات نه زیم جانانا او نه ته ته جانانا نه زه زیم جانانا او نه ته ته جانانا زه سوز د کائنات یما ته ساز د کائنات او د نظم و نظام د نظم او نظام د خایستونو د بهیر د نظم او نظام د خایستونو دی بهیر کې پکار د چزلند د وی جواز د کائنات قدرمنو ریدونکو دا خپل شیرونه د پیښور د سیمې د زلمی شاعر لیکوال پوهان او مذهبي سکالر سمیع الدین ارمان صاحب شیرونه دی سمیع الدین ارمان داودزی زمونږ سره نن په پروګرام کې ملګری کیږي دا غوی نه بداغوی د پوی با داغی د علم باره کې دا غوی د سبق باره کې دا غوی د کار باره کې دا غوی د شاعری او د ادب سره چې څومره هلې ځلې غوی کوي دغه پښتنې به تکو ځان به ته پویو تاسو هم که غواړئ دا غوی سره په پروګرام کې برخه واخلئ 001202050403 زمونږ د ټلیفون شمیره ده قدرمن اوریدونکو لومړی ورزو خپل میلمه ته هرکلی وایو او بیا به د هغې وروستو تاسو ته په غزل محفل کې غزلونه هم وړاندې کوو نن مو چې درله کوم د غزلونو انتخاب کړی دی نو موږ سره چونکې زمونږ میلمه هم داسې دی چې هغوی په مذهبي پوهه لري په هغې باندې امکار کوي د عسکریت د مذهبي اساسیاتو څېړنه باندې د دوی پی ایچ ډی روانه ده او موږ چې کوم انتخاب کړی دی نو د رحمان بابا غزلونه مونږ خوښ کړي دي نو خپل میلمه ته بارکلی وایو سمیع الدین ارمان صاحب ستړي مشئ
په خیر اوسئ تاسو ستړي مشئ الله مو ډېر عزت وکړه قدرمن شئ
ډېره مننه ډېر خوشحاله شو چې ډیور ډی اورېدونکو له موږ له مو وخت راکړه نن سبا خو روجې هم دي او شپې لنډې شي سړی چې اوده کېږي بیا پښمنۍ ته راپاسي نو هغه خبره چې او بیا ستاسو باندې زمواریانې هم ډېرې دي سمیع ارمان صاحب اوریدونکو ته که خپله پیژنګلو وکړئ نو
زما خو سمیع الدین ارمان نوم دی پېښور د سیمې داودزو کلی داودزو سیمه کې د هریانې اوسېدونکی یم او خپلې زده کړې مې د پېښور یونیورسټۍ نه کړې دي کراچۍ پوهنتون نه مې سبقونه ویلي دي او دې سره سره اوس د اسلامک سینټر پېښور پوهنتون نه بو الهیات کې پی ایچ ڈی طالب علم یم او خپل پروفیشنل ژوند چې کوم دی په هغې کې پېښور بلکې زموږ د دې سیمې مشهور کالج دی ایڈورډز کالج پېښور د هغې علوم اسلامیه شعبه چې کومه ده په هغې کې استاد یم او دې سره سره خپل ادبي هلې ځلې په نظم او نثر دواړو کې د ډېر وخت نه لګیا یم لیکم هم او اوس خو د ملګرو تر مخه هم راغلی څه سیزونه په سوشل میډیا باندې سفرې چالو کړي او څه دغه څه په نورو ذرایعو
سمیع الدین ارمان صاحب ستاسو چې کوم سبق دی کومه لاره مو ځان له خوښه کړې ده او بیا د پښتو ادب سره مینه شاعري کول ډېر کم به د پښتو په ادب کې او یا بیا د اسلامیاتو په میدان کې داسې خلک وي چې دا دواړه کارونه مخ په وړاندې بوزي نو تاسو څنګه کوئ چې دغه دواړه په یو بیلنس طریقه سره او په یو توازن او په توله باندې مخ په وړاندې بوزي
جی دا خو ډېر ضروري و هم پوښتنه تاسو وکړه زما خپل نظر دا دی چې علم چې کوم دی که هغه د ساينس دی که د آرټ دی که د ادب او فلسفې دی دا یوه اکایي ده یو اکایي ده دی کې څه بلتونونه نشته دی څه داسې څیزونه چې یاره دا بېله لار ده دا بېله لار ده د علم هره لار چې کوم ده دا د دې مرکز یو دی نو په نظریاتي تور باندې چې کله سړی په دې خبره باندې کلیئر وي چې یاره علم یو اکایی ده او کدی کې دا تقسیم دی دا د پاره د پوهې دی د دې لپاره نه دی چې یاره دا تقسیم چې کوم دی د یو بل سره مخالفت کوي چې ګینې ساينس د آرټس مخالف دی یا آرټس د ساينس مخالف دی یا ادب د فلسفې مخالف دی نه دا ټول سیزونه یو اکایی ده نو دغه نظریاتي فراختیا یا دغه نظریاتي سپیناوی چې چاته کلیئر وي نو زما خیال دی چې بیا د سیزونو په اسانه باندې مخ په وړاندې بوتلې کیږي.
بالکل. او بیا دې ته به راشو چې د پښتو ادب د پاره چې تاسو کومې هلې ځلې کوئ، ستاسو خپل هغه د علمي هلې ځلې او دغه چې کوم تاسو مضمونونه خوښ کړي دي دغه په خپل ځای باندې، خو د پښتو که مونږ وګورو چې کوم کتابونه مو د زما د چې څومره ما مطالعه کړې ده د یو ادنا طالب علم په حیث باندې، نو چې کوم شاعري یا کوم لیکنې مخې ته راځي نو دومره په هغې کې جوروالی نه راځي، نه ښکاري چې زیاتره تاسو وګورئ دغه زمونږ چې څومره لیکوالان دي داسې سطحي خبرې لیکلي، لکه تاسو دغه یو شاعر په شاعرۍ باندې دغه په غزل باندې چې کوم تنقید کړی نو هغه توتی چوری خوري والا خبره پکې زما ډېره خوښه شوه چې هماغه سیزونه پکې بیا بیا ریپیټ کیږي، یو هغه انګریزۍ کې چې ورته ریډنډنسي وایي چې بار بار هماغه سیزونه دي چې راځي خلک هم ترې فیډ اپ شوي، نو تاسو چې کومه لاره خوښه کړې ده زما په خپله باندې ډېره خوښه ده، او څنګه مو دغې طرف ته پام راغی چې ولې په پښتو کې د علمیت یا په پښتو ادب کې علمیت ته ډېر فکر کول پکار دي؟
جی بالکل. او دا خو دغه سره راغله چې یو ژبه چې کلوي دا د ثقافت مور ګڼل کیږي کنه.
بالکل.
او بحیثیت پښتون مونږه یا بحیثیت پښتانه مونږه دا یو بدقسمتي پاتې شوی دا چې مونږ په وخت کې په اقتدار کې هم وو نو مونږ پښتو ژبې سره دا ناانصافي کړې ده، دا ظلم مو کړی دی چې هغه مو د دولت ژبه نه ده ګرځولې، د ریاست ژبه مو نه ده ګرځولې، نو په دغه وجه باندې په هغې کې نه د سیاست او ریاست لیکنه شته، نه د اقتصاد او فلسفې او مادیت لیکنه شته، بلکې صرف شاعرانو او تر څه حده ادیبانو خپلې هلې ځلې او وس دس کړی دی، نو د هغې په وجه باندې د دې هغه حیثیت مجروح شوی نه دی، تاریخیت یې خپل پاتې شوی دی. او کوم چې هیستریوګرافي ورته مونږ وایو یا مثال په تور باندې هغه تاریخ کوم چې سینه به سینه راځي، نو هغه راغلی دی او تحریری طور داسې علمي لیکنې زمونږ په ژبه کې نشته دی. لکه تاسو که وګورئ مادیت دا وخت په دنیا باندې حکومت کوي لګیا دی، خو زما ته د نظر یا تاسو به اتفاق وکړئ چې په مادیت باندې یا په ماکسیت باندې یا داسې چې کوم د دې وخت غوښتنی دي په هغې باندې په پښتو کې لیکل نشته دی. نو دغه ټول وجوهاتو چې یاره پښتو داسې ژبه شي چې هغه د نړۍ په ژبو کې شمار شي، ځکه چې زمونږ کوم قامی وجود دی د هغې تاریخیت ډیر زوړ دی، ډیر لرغونی دی، نو د هغې لرغونتوب چې کوم منښت به مونږ کوو په دغه باندې په نړۍ باندې، نو هغه به په دې وجه باندې کیږي، صرف په دې یو مقام باندې به کیږي چې یاره زمونږ په ژبه کې علمي لیکنې راشي، اقتصاد ولیکلی شي، سیاست ولیکلی شي، ادب ولیکلی شي، تنقید ولیکلی شي، نو دغه سیزونو ما ډېر کمې محسوسولو. او شاعري چې دنو پښتانه خو د خپل مزاج نم شاعران دي او د خپل دغه نه عادتونو نم شاعران دي، نو بل حالات هم پیدا سي لاړ راغلل د تیرو څو صدیانو نه چې هغې شاعران کړه، نو شاعري خو ډېره زیاته ده او په هر دور کې زمونږ شاعري شوې ده. البته په نثر کې بیا د علمي لیکنو ډېر زیات کمې محسوسېږي، نو په دغه وجه باندې زه دې پله راغلم چې یاره علمي لیکنې وشي په دې پښتو په لوستونکو د پاره او ویونکو د پاره ادب سره ذوق لرونکو د پاره.
سمیع ارمان صاحب اوسه پورې پکې کم حد ته رسیدلی که اورېدونکو ته ووایي او زم خبر شمه چې نثر مو څومره لیکلی دی؟
جی ما خو خپل ځان لپاره د نقد لیکلو یا د تنقید میدان خوښ کړی دی په نثر کې، ځکه چې په پښتو کې په دغه میدان کې په اوړو کې د مالګې برابر نقادان دي. نو بل دا ده چې شاعري ډېره زیاته ده او د شاعرۍ وده مطلب دا دی چې په یو ځای باندې ولاړه ده، هغه پوره پرمختګ نه کیږي. لکه که په غټو ټکو کې زه مثال ووایم، نو د خوشحال بابا نه بعد مونږ سره یو نابغه مطلب دا دی چې هغه سطح د کمی چې خوشحال بابا دی نه دی را پیدا شوی، سو سدیان یو شو کنه لکه که یو نا بغم سر راشی خو هغه دغه شخصیت یو وحی سوی نور نه نو دغه وجه دا و چې هغه هغه ټیم کې د فارسی ادب سره او د عربي ادب سره یا چې کوم زمونږ مشرقي کومې ژبې وي اورینټل لینګویجز چې وي ورته وي د دې ټولو سره د دې خطې لرغونی تړون وو نو دغه خلک به مخې ته راتله یا د کاظم خان شیدا غونتې نو اوس مسله دا پیدا شوه چې د سپیشلایزیشن دور شو او د سیزونو ډیر زیات فراخ شو ایکسپنشن پکې راغلو نو په پښتو کې ما ځان ته دغه یو دغه خوښ کو تنقید چې کوم دی او دا مې په دې وجه خوښ کو چې تنقید یو داسې چیز دی چې دا مختلف علمونه او مختلف قسم صلاحیتونو کې یو بائنډینګ پاور لري
بائنډینګ پاور هم لري او زبا پکې یو سیز اډ کوم چې لکه زدا ومه چې دا هغه ادب پالش کوي او خلک کوي او دا هغه صحیح روح روباسي
بالکل دغه سیدا نو بیا ما داسې وک چې زمونږ کم زاړه لیکوالان دي نو هغه باندې خو ډیر تر کار شوی دی لکه خوشحال بابا رحمان بابا زمونږ چې کم کلاسیک دي نو هغه باندې خو ډیر لیکنې هم شوی دي خلکو اکنالج کړي هم دي نو ما د ځان لپاره دا چې کم موجوده اراده یا چې کم ته مونږ ماډرن یا پوسټ ماډرن شاعران وایو په نوې اصطلاح کې یا په نوې ژبه کې نو هغوی چې کم نمائندگان دي تدی ادب نمائندگان دی جدید ادب یا د ماباد جدید ادب کم نمائندگان دی نو دا غوی په لیکنو باندې ما لیکل کړي دي نو واغې کې ډیر زیات دی دلر بر شاعران تقریبا دا سل کسانو پورې چې هغه ژوندۍ دي دا غي خلک نمونه اخلي نو دا غي ټول په کلامونو باندې په نثر باندې په نظم باندې او په فیکشن باندې سپیشلی وختو کې پرفیکشن هم کار کم شوی دی نو نو په دې ټول باندې مالیکل کړي دي که په نمونه واخلم نو د سپیر محمد کاروان او د رحمت شاه سایل صاحب اشرف مفتون غنی خان دې سره سره بیا روستو د باسین یوسف زئی او سلمہ شاہین ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک روخان یوسف زئی او طاہر زلان یا زمونږ بل ملګری خیام یوسف زئی یا ډیر تکړه نقاد زمونږ فیصل فاران خغلی او دې سره سره داسې ټول څومره نمائنده ملګری چې دي نو د دوی په کلامونو باندې کیسره پریدې شو په کتابونو باندې چې کوم نوی نوی راځي په دغه باندې ما خپلې لیکنې کړې دي او هغه د سوشل میډیا په پاڼو باندې د ملګرو مخې ته راغلي دي او زه ډېر ستایلې هم یم په دغه وجه باندې دا غوی هغه ډاډ او داد ماته نوی ژوند راکوي نوی توان راکوي چې یاره زه نورې لیکنې وکړم
بالکل سمی ارمان صاحب خبرې اترې کوو ستاسو سره خو خبرې ختمیږي نه او ستاسو دغه علمیت چې کوم دی ماشاءالله منګه منو او ریدونکو به هم منی خو زمنګ د غزل محفل پروگرام دی او قدرت ته ګوره چې د دې روزې د برکت دی یا هر څه وجه کې دی شي خو څنګه چې زمنګ نن میلمه دا سی یو ملټي ډایمنشنل غوندې اړخونه لري او دغه لري او دا یو اړخ چې دا کوم مذهبي رنگ دی پکې نو دغه شانته کې منګه نن غزلونه هم د رحمان بابا خوښ کړی دی د پروګرام د پاره نو اوریدونکو به راته پته مي چې نن خو بختور اړو سه غزل راته وړاندې نک نو زه یم چې نری نری موسیقي به پکې هم تاسو په اجازه باندې شامل کو بیا تاسو سره نورې خبرې نو ورزو د کرن خان په आवाज باندې دغه خپل غوندې غزل اوریدونکو ته وړاندې کو تاسو سره خپل خبرې جاری ساتو
پکات کات مسترگی پخات شی چی خبر دے درات لو را باندے وشی گور تارا باندھ کمی کوڑی وکڑی پخ پو درزنی درو مما زڑا می نشی تا خو سمان لاڑی مرور شوی دا زما یاری دی هم گون دی پزڑ شی چی دی دن دا محبوب کم تاز شما لک کخچی پا باران سرا او بشی دا خیار بیل تون دستونی پری کول دی پیرغ بستونی چیری پری کواشی دا خپل یار دا جدائی حسی کار دی لکه ساچ د وجود پا واتشی بخت هم را مدد بیا را سرا وکا چه پغی که می بیات للی آرو دشی یه دا خوشال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ جهان پا مخ بنوی حسی تا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان پا مخ بنوی حسی تا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن سوارا خوش رفتارا گل زارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا دا جہان پا مخ بنا سیتا غند دل برا
نکریزی وی او بل دنده سوا یو نکریزی وی او بل دنده سوا د سنگار بس دغه لویه سرمایه و او بس په کور کې به هم دغه یو کوټه و چې زمنګ او د سارو به پکې شپوا قدر مون اوریدونکو تاسو بوای چې دا شیرونه بدچای د زمنګ د نننی میلما محترم سمی الدین ارمان صاحب شیرونه دي چې زمنګ سره د ټلیفون د لارې مرګره شوی دی سمی ارمان صاحب کتاسو خپل چاته ویلی دسې نه چې دا زما شعرونه دي نو ستاسو چې کومه تنقید دی یا ستاسو چې کومه لاره ده نو یقین نه کوم که څوک په یقین وکړي چې تاسو داسې کلیوال رنګونه هم په خپلو شعرونو کې لرئ ډېر مې خوښ شو یقینا چې ډېر زیات مې خوښ شو هغه د کلي هغه رنګونه زما خو تاسو چې وختي خبرې کې دی په خپل باندې هم دغه یو دغه چې دا باندې چغه او دا میرګاټي او چندروګانی زمونږ ماشومان به نه پیژنې کم چې په خارونو کې لوی شنو دی لپاره خو به دا مونږ ساتو په دغه شانته کې خپل خپل امیلونو کې څنګه امیل چې ولتا تاسو د نظم خوښ کړی دی. سمیر ارمان صاحب په شاعرۍ کې مو د چا شاعري خوښه ده؟ د چا له شاعرۍ نه متاثر یې؟ تاسو خو تنقیدي نظر باندې شاعرانو ته ګورئ نو.
زه خو خپل ځاني د شخصیاتو حوالې سره داسې نظر مې نه دی چېره خصوصي یو کس نه دغه شم متاثر شم داسې چې د هغه په مکمل حصار کې یم. داسې څوک په شاعرانو کې نشته دی، نه د عربي نه د فارسي یا نه د پښتو. البته ښه شعر د نوې نقد مطابق هم او د زما د خپل نظر مطابق هم زما د لیکوال سره کار ډیر کم وی، د لیک سره مې کار زیات.
دغه خبره ده، ډیر صحیح
خبره. نو په دغه وجه باندې ډیر د شعرونه چې هغه د یو ډیر مطلب ناپیژندلو کس وی خو هغه کې ډیر ډیپت وی او په فن په تیم او په کرافت په دواړو باندې هغه دومره وزنی وی که نوم ورسره و نه لیکي نو زما ګومان دی بلکې یقین دی چې ډیر خلک به وایي چې دا چرته زمونږ د کلاسیکي شاعرانو دي. نو د لیک سره مې واسطه ډیره وي او داسې متاثره د یو کس نه داسې خاص نه یم، دا حقیقت وایم.
صحیح خبره ده بالکل.
البته بیا چې په موجوده کې مونږ کوم کټګرایزیشن کوو یا کوم دغه جوړو نظم جوړو چې یاره مطلب مونږ سره څوک دی یا چا زیات دغه دی کنټریبیوشن دی یا د چا د فن په حواله سره د علم نو مخفل ځانی د خوشحال بابا په حواله دغه دی چې یاره هغه یو نابغه اتل دی زمونږ سره په ادب په میدان کې ډیر د شکارې کړی دی چې هغه اوس هم لا د خلکو هغې ته پوره پوره رسد نشته دی.
بالکل.
لکه د مارغانو په نمونو د ګلونو په نمونو باندې چې هغه کم کار کړی دی نو هغه اوس هم مطلب دا دی چې زمونږ د تحقیق د میدان د پاره یو ډیر لوی دنیا ده چې هغه کړی دی. بیا د هغه چې کوم تنقیدی په هوا یا د هغه کوم تنویری نظر وو نو هغه هم ډیر پوه خو دې سره سره دغه رنګ کاظم خان شیدا شو یا دوست محمد خان کامل صاحب شو په مشرانو شاعرانو کې دا شاعران چې دینو لکه نمائنده دي او د نړیوال ادب سره د ډغری دی هغه په عام اصطلاح کې وایم. او په موجوده دغه کې زمونږ مشر ممتاز او رغزی صاحب دی، دا ډیر ښه غزل لیکي دی سره سره قیصر افریدی دی ډیر ښه غزل لیکي په ځوانانو کې. اوس بل ورځ ماته دغه خپل کتاب راولېږلو، مخکې نه به مرا سره رابطه کوله شانواز باقیر چیرې شانواز ترګو کې شګې دغه کتاب راغلی دی، ډیر ښکلې غزل لیکي او علامتي شاعري یې ډیره اعلی ده.
او یانګ لک دی سنو بالکل هم زلمه لک دی عمر نه دومره نه دی خو شاعري ډیره په خاله
بالکل ډیره په خاله. نو په دې موجوده کسانو کې لکه دا نامې د سیدی چې یادونه ور دی او دا اکنالج کولم په کار دی چې دا د دې په ډاډ او توان ملو شي. پرفیکشن کې بیا بعضی کسان ډیر ښه کار کوي. اوس ماته ستاسو نړوان دی د پښتونخوا یو ډیر لوی ناول نگار ښاغلی پرویز شیخ صاحب ټلیفون کړی و، هغه سره مې خبرې اترې کولې نو دا هغه ذکر به مو
کوو
ځکه چې یو داسې شخصیت دی چې خلک یې نه پیژني خو پښتو فکشن کې یې ډیر زیات کار کړی دی. اتلس ناولې لیکلي دي بختور شاه وایي
ډیر
او ډومبنی ناول چې داغه توده بکره داغه په 85 کې لیکلی و لکه په 1950 کې اول ناول هغه لیکلی و توده بکره دې دم پورې دا هغه اتلس نورلس ناولونه چې کوم دی هغه خپور شوی دی او دوه درې ناولونه هغه وی چې زما نور هم په کار کې دی او دوه درې کال کې به ان شاء الله زما نور هم داسې پلانینګ شته دی. نو په فکشن کې دغه ډیر ښه کار کوي داسې نور هم شته دی اگر چې لږ دي خو بهرحال دا خلک شته دی. بیا په نوي پول کې زه داسې ګورم چې زمونږ بعضی کشران چې هغې نه زمونږ ډېر امیدونه دي په نثر کې هم په نظم کې هم نو شته دی لکه داسې نا امیده نه یم.
ډیره خبره ده. او د پرویز شیخ صاحب خبره چې تاسو وکړه نو زما دا خیال ده چې دیور ریډیو خو په ورته لاس رسیدلې یو کنی نو په کار داره چې منګه روچت کوو دا غوی دغه کار چې کم دی دا وسته یو او په دې پښتنو باندې لکه په هغوی باندې ونازه وی پستاو نو دا بره خیر سره روچتو ډیره خبره تمو اشاره وکړله او دا به مستاسو نه الهی ځکه چې تاسو په دغه فیلډ کې دغه وطن کې ناستې چې کوم کتابونه روزي کوم شاعران راښکاره کیږي کوم ستوري پړقیږي نو تاسو ته ړومبی رڼا را رسي نو وخت په وخت باندې به زموږ سره دغه هم شریکوئ. ستاسو بم ډیره مهرباني او دا به مو پښتو ادب باندې پښتنو باندې یو احسان هم وي ځکه چې داسې څوک پکار دي چې دې سیزونو ته کتنه وکړي او دا هر څه د نظر نه تیریږي نو دا یو ډیره. او بیا ستاسو چې کوم تاسو ځان له فیلډ خوښ کړی کومه لاره مو خوښ کړی د تنقید نو ستاسو نظر هم بیا داسې دی چې تاسو خو هر یو سیس ته په هغې نظر باندې ګوري. دا وایي چې ما ته یوه ټوقه رایاده شوله وایي چې هغه کره وکیل کره وایي چېرته غل ورغلی نو ښځې ورته وایي چې غل دی او هغه وایي چې ته ماله دا کتاب راواله چې ته دې زه ولمه نو چې کومه کومه دفه بره باندې اپلای کیږي پرې دغه کې دن نو دا ده چې تاسو اوس کوم یو شاعر لولئ یا کوم کتاب ګورئ نو تاسو یقینا بیا د انسان هغه ژوند شي نو تاسو به هغې ته په هغې رنګ باندې ډېر ګورئ چې تنقیدي نظر باندې به ورته ډېر ګورئ. نو ستاسو د نظر نه چې کوم خلک ستاسو چې ورته کوم د تنقید دغه چڼ او دغه پیمانه لګولی چې د هغې نه کوم خلک روزي نو یقینا چې هغه به د پښتو د ادب د پاره وتلي خلک یو په کار داره چې پښتانه هغه وپیژني مونږ ټول یو پیژنو زمونږ بیا داسې موارث سازیږي چې مونږ دغه هغه کار چې کوم دی د نورو پښتنو ته ورو
ورسو. بالکل
نو دغه باندې به خبرې اترې کوو. خو ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده او غواړو به چې وختي مې داسې سوچ کوو ما وی چې تاسو خپلو شاګردانو سره ولاړې او ستاسو مضمون چونکې اسلامیات دی یا مذهبونه دي په دې باندې نو یو سنجیده غوندې او یو ځکه چې اکثر به زمونږ د دغې مضمون استادانو د هغوی مخکې به مونږ ډېر لکه په دغه کې وو چې یاسې نه شي د خولې نه مو چرته داسې شعر یا ټپه یا دا وځي که نه ستاسو مخکې به ستاسو شاګردان ډېر ریلیکس او ډېر خوشحاله یو لکه یو ښه به فیل کوي. نو غواړو به چې اورېدونکي به هم دا وایي چې سمیع ارمان صاحب راغلی دی او شعرونه یې راته ونه ویل خپل نو پروگرام کے وقت غزل خیر دے
جی دا نظم ام په دغه تاسو چې کوم ویژن خپل دغه کومه سره شیر کو چیرې د سې نمونه چې هغه زمونږ د جبې ذاتی دی بیا یا زمونږ د کلچر خصوصي دغه کوي اظهار کوي هغه نو ام په دغه خیال باندې دا یو نظم مالی کلی دی نظم نوما د دې نوم دی او دې کې د کلی کلیوال ژوند پورا عکاسی کولو کوشش شوی دی نو دا داسې دی چې یو نکریزی وی او بل دندا سوا یو نکریزی وی او بل دندا سوا د سنگار بس دغه لوی سرمایه وا او بس پکور کې به هم دغه یو کوټه وا گو د سارو وب پکې شپه وا
چې زمونږ د سارو وب پکې شپه وا
چې زمونږ د سارو وب پکې شپه وا او میر ڈبی پٹ پٹونی او شلغاتی یا چندرو یا میر گاٹی اشتا پوا او د کوسی سر پی وستی او بانی چغو د کوسی سر پی وستی او بانی چغو یو خمبا و بل گڑ ونج او دن کا چوا او د غوجل د دیوالگی پا گوٹ یو تاخ و د غوجل د دیوالگی په ګوټ یو تاخ وو سپیلنی به ګیډوکۍ پکې پرته وه او په لوګو باندې تور شوی به ډیوټ وو کله کله پکې بله به ډیوه وه چا کوداله یوه او پنجې وخو بیلچا کوداله یوه او پنجې وخو د کاکا کر قلبه و زمون نوا
ډیر ښه
اوس پسترګو کې د تمه بینایی ده اوس ګو کې د تمه بینایی ده په خوا هر د غسترګ بلنده وا او بیا ببل بیا ببل شي ارمانا دا اوس بلا په خوا بل پیمانه وا
ډیر ښه ډیر ښه سمیر مان سر ډیر ښه
مهرباني
ماته د حسین احمد صادق صاحب هغه د آشنا کور نظم را یاد شو کچا خاورونه جوړ دی کچا خاورونه جوړ دی زی په زی په لوګي تور دی دا بوتکی بوتکی چخکاری دا زما د آشنا کور دی دا زما د جانان کور دی د غرمې دلته ودوی هم د دې سفر د لاندې وچه سانګې په پرتی دی د کدو بوټې په خور دی او دا زما د جانان کور دی په غپ غپ ځان ښکارا کو ما تر د حسین احمد صادق صاحب دغه نظم باندې دوی ته ایوارډ هم ملاو شو ورځو کې دوی دوبۍ کې ونو هغه وخت کې دوی ته د دوبۍ د تګ را تګ یو د ټیکټ انعام په شکل کې ملاو شو په دغه نظم باندې او زما په کې داسې وخت دی چې هغه هغوی هم بالکل په یو ترتیب سره روان شوي دي ګوره د کور د بار نه ځینه شروع شوی دی او بیا ورو ورو کور طرف ته ور روان دی که نه د نو وای چې په غپ غپ ځان ښکاره کړه ځکه ماته ډاډه وکړه دی اوس کور ته ورننوځي نو ابویسلي چې پښتنو کور ته سړی ورننوځي سپیا به حمله کوي نو په غپ غپ ځان ښکاره کړه ځکه ماته ډاډه وکړه ګنه خلک داسې وایي چې خل سپی د ګیدړ رور دی او دا زما د آشنا کور دی او یو خوا اوچ د کې پراته چې اوس ورننوته په دې کور کې څه ولیدل یو خوا اوچ د کې پراته دي دا خشاک دی رسېدلو او بل خوا آشنا ګیا په پنډ کې چاټوم بلې په کې لور دی نو ډېر خوري رنگونه دی او داسې زونه داسې دی چې دا دا اوس چې تاسو د کم کور د کې منظر کشي کړي دا د اکثرو پښتنو زمونږه همدغه شانته کې کورونه الله دیو کې چې ترقی نورم راشي نورم راشي نورم راشي خدا زمونږه د یو وخت کورونه او د پښتنو او زمونږه د مشرانو او دغه ټکی چې کم پاغه وخت کې دغه پښتو جبې ذخیره ده سرمایه ده نو موږ چې درنه خطا نشي بالکل اس نه چې درنه دغه شانته کې پاتې شي ځکه چې هغه خلک چې دغه کورونو کې راغوي ژوند او دغه د نږدې نه لیدري نو هغه سره خو به یې خوش راتلون کې کم خلک دینو چې راغوي نه پاتې نشي سمیر مان صاحب کوم خو خینو سرداری ټکر صاحب هم در رحمان بابا یو ډیر خپل آیټم ویلې ده نو اور بشو ټکر صاحب بواورو لګوندې بیا پروګرام لاندې بوزي
آئینہ خون تیرو یا ډیریایم بنر مې لکا کوبا د تور سزایم بنر مې لکا کوبا د تور سزایم اتلس دے خنات میں تر خرقے لاند اتلس دے خنات میں تر خرقے لاند اتلس دے درس جہان بچا ظاہر گدایم بنر میں لگا خوبا دفور سزایم بنر میں لگا خوبا دفور سزایم
خاموشی که هر سو لوی مرتبه ده خاموشی که هر سو لوی مرتبه ده ز لیار سره په سوال او جواب خوخیم او د یار ډیر غمخواری يم عجز کړي رحمان زکه په خودزن د شراب خوخیم رحمان زکه په خوردن د شراب خوخیم نو سمیر مان صاحب مالا خو پروگرام ډیر خوند را کوي استاد سره خبرې او استاد سره مشغوله خو موږ به ګورو چې کوم اوریدونکي هم راشي او کوم پښتنه لري یا کوم زه به غواړم چې نن داس یو شاعر شي هغه په مخه باندې وایي چې زما د دې شعرونو څوک تنقیدي نظر وړاندې کی نو چې راوایي چې په ټیبل باندې نو که داسې څوک شاعر راغی نو دغه شعرونه به م اورو خو ما ستاسو چې کوم د غنی خان او بل د یو فارسی د شاعر مان د غوینم اتار سی تاسو
فرید الدین اتار
او جی فرید الدین اتار سی تاسو د غوی د دواړو د شاعرۍ موازنه کړې و تنقیدی جاج مو اخیسته او ما سوچ کوم و چې پښتو زمونږ د ټولو خپل جبه دا سړی کولای شي چې هغه کې لکه ک تنقید کوي او ورس کوي نو کولای شي خو بیا په فارسی باندې زه ډیر امپرس دا شوم چې لکه فارسی ژبه باندې هم ستاسو دومره اوبور دی چې لکه هغه شاعري په دومره دغه سره ژوروالي سره تاسو لوستلې ده نو که دا راته ووایه چې څومره مطالعه مو د فارسی ژبې کړې ده یا د عربۍ
عربی او فارسی خو زمونږ په نصاب کې ما ویلې دا او بل زمونږ اوس دا بدقسمتی شولا یا خوشقسمتی به وایو څوک ته خوشقسمتی وایي څوک بد وایي وته خو زمونږ په ورډس کالج کې په خوا د پښتو ژبې یو ډیر لوی مورخ او یو ډیر یاد پوهانو او د اورینټل لینګویج شیونو دا کمپلسری وو ضروری وو نو پدې کې به فارسی او عربي دواړه به وو او پښتو به هم ورسره و نو دې به پرمختګ پر یو ځای باندې کولو بیا د 1965 نه بعد د فارسی چې د نو د دې نه لکه لر شوې ده نو د فارسی سره زمونږ تړون ډیر زیات دی زمونږ کلاسیک چې سونه دی لکه اسپیشلی کاظم خان شهدا یا د زمونږ خوشحال بابا شو رحمان بابا شو نو د دوی خو مطالعه ما خیال دا دی کده فارسی نه عربی نه زمونږ آگاهی نه وینو پوره حق به د دوی ادا نه کړی
دغه دغه بالکل دغه ما مو کنه چې تاسو د خوشحال خان بابا شاعری یاد کړل نو پا پاغه کې خدا غشان ډیر دقیق ټکی پکې دا سیدی چې هغه
ډیر ډیر
فارسی او د عربی نه بغیر به بیان کیږي صحیح موي.
او نو دغه یو کیسه دا بل چون کې زما خو خپل چې کوم اکیډمیک سبجیکټ دی نو هغه مذهب دی، نو د مذهب د پاره بیا چې کوم اولنې مستند ذریعہ دا نو هغه عربی ژبه ده، او بیا مطلب دا دی چې ور سره زما نور مذاهب و مطالعه هم امدا، نو دا نور مذاهب د پاره بیا نور چې کوم مستند ذرایع دي نو هغه کې د فارسی و عربی ما ته ضرورت پېښ شوی، نو ما پکې زده کړې کړې دي او خپل کوشش مې پکې کړې ده، منډه ترړه مې کړې ده. او پاتې شو داسې شاهکار پیسز لکه چې کوم ته مونږ ماستر پیس وایو کنه، نو په ننني دور کې زمونږ دا یو خوشکسمتی ده د ټکنالوژي چې هغه مونږ ته ډیره اسانه کړې ده چې یاره په کوم ژبه کې یو ماستر پیس وي نو د هغې خامخا د دنیا په نورو ژبو کې ډېرې زیاتې ترجمې شوي وي. ما یو ځل یو د هندوستان یو ډېر لوی سکالر دی ژوندی دی، ډاکټر اشرفي صاحب، وهاب اشرفي صاحب، هغه 12 جلدونه 12 والیوم کتاب لیکلی دی ادبیات عالم ورلد لٹریچر کنه، نو په هغې کې د جاپانی ژبه، چینی ژبه، اردو او عربي دا ټول ژبې او د دې اسطوره او تاریخ او داستان دا ټول هر څه پکې خو پښتو پکې نه و. نو ما وی ته یو ختم لیکل او چې یاره تاسو د پښتو سره یا وابستګی نشته او کنه په ادبیات عالم کې تاسو ګڼئ چې یاره دا پښتو اړو ته حیثیت نه لري. بیا اغوی سره دغه اوسو رابطه اوسو هغه سره خو نه خو دا غوی یو شاګرد رشید و، نو هغه وی چې یاره نه زمونږ داسې سره دغه نشته وی چې ګینه یاره پښتو به داسې ژبه نه وي خو زمونږ ور سره وابستګی نشته، لکه دا اقرار غوی وکړو. نو زه دا وایم چې یاره ګوره په داسې چې کوم ماستر پیسز دي هغه کاغه په هر ژبه کې وي، نن نړۍ یو ګلوبل ویلی جوړ شوی دی، هغه خپل خپل پوخوالی خپل البیت خامخا په بل باندې منی. نو په فارسی کې، په عربي کې، یا چې کوم یاد ژبې دي، نړیوالی ژبې دي، د هغې ډېر داسې سیزونه په یوه بل ژبه کې ترجمه شوي وي. دا ما هم په دې وجه باندې دا نظم راخیستی و چې دا د زمونږ په ادبیاتو کې د طویل نظم لیکلو یو ډېر غټ روایت تیر شوی دی، په عربي، فارسي، پښتو، اردو دې ټولو کې. نو د دې دا چې کوم نظم دی د فرید الدین عطار، دا د علامتی ادب یو ډېر نماینده نظم دی، 15,000 شعرونه دي پکې څه د پاسه. او هغه نظم چې کوم دی نو لکه داغه کانفرنس آف برډز په انګلیش کې یو ترجمه شوې ده، یو بل نوم باندې هم ترجمه شوې ده، دغه رنګ د دې په اردو کې هم تراجم شته دی. نو ځکه چې ماستر پیس دی او په دنیا باندې ځان منلی دی نماینده نظم دی. خو تاسو که زما دغه نظم د یا دغه مقاله ویلی وي نو هغې کې وګورئ چې ما دا نکات راویستي دي چې دغه طویل نظم کې چې کوم نکات دي، نو د غنی خان په دی ورکوټی نظم کې چې پاغې کې سلویخ شیرونه دي هغه نکات ټول دلته خلاصه شوی دي، بلکې په مولا چرګک نظم کې صداسې نکات هم مشته دي چې لکه هغه په هغه نظم کې نشته دي، او خپل جدا امتیازي شان هم لري. نو لکه زمونږ ژبې ته داسې خلک پکار دي، داسې وکیلان پکار دي چې هغه په نړیوال صف کې د خپلې ژبې د ودرولو کوشش وکړي. نو دغه یو هڅه مام کړې ده، الله دې وکړي چې کامیاب هم شي او خلک ورته په سترګو
کامیاب هم ده. او
کنی نو بس
صحیح خبره ده، ګوره زه خو په خپل باندې زه ځان ته یو د ادب یو ادنا یو معمولی لستونکی وایم، خو زما په خپله باندې هم ډېر زیات تاسو یو ډېر ښکلی انداز کې د هغې هغه جاج اخیستی او یا د هغې باندې مو د هغې هغه مقابله مو کړې وه. نو یقینا چې خلک بیا خوښوي، دا نه چې خلک بیا نه خوښوي. موږ سره یو دوه اورېدونکي په انتظار دي، ستاسو خبره مې نه کټ کوله، نو غوښتل مې چې تاسو خپله خبره مکمل کړئ. نو دوی ته به ورشو. بابا کلی دی د حسن عبدال نه ستړی مشي. وعلیکم السلام. خیر دی، خوشاله
ما ویم را شهر سے قطا سروس دکو داڑی خپل لا غیر وګرا اداسیو چاربیت په خوا چالي کړي او اسی عبد المنان د نظر په خوا چاربیت 1920 کې لیکلی و.
ها
پاره کې بلا کلی و اوس ته لګتا نه لکه اس مه لا دی نو ټول پختون خو دا چې بارم توتو نو د دې هغه هم خوښه خو دا چې دا اوس دا خبره وکړه چې ما د دې پټي د دې کتاب د کیسې د دې کلی چې ما په پلان کې باس کړي په شایل می کړي نو دغه یو سو یاد نو خو دا هم ځا بابا په یاد نه کړی خان دا یاد نه کړ کریم داد روحانی مرزا خان انصاری یعنی مطلب دا چې دا د تصوف او هغه کنه نه کده خو شاعران مو جرا دی په کومه ورستی او کنه چې اوسو د څه لغې څه دې کا مطلب دا د څه دې کتاب دې څه د هغه چا څه کار کړه مقالې چې څه خپل
دا به تاسو ها تفصیل به تاسو درکې
علي محمد مخلص او دی هغه تصوف په اسلامي لغه کې دی تصوف هم څه شعرونه دې کړی او کنه چې رحمان بابا دی بنوشی لگتے خورے پسند ہو بازی بنوشا خلق ہوئی تو دارا سے
بنوشا چکم ادا بابک صاحب بنوشا چکم ادا بنوشا واحد آغا بوٹے دے چھ دے جرڑا نہ لری دے تاب لدلی پدی کیکر او پدی بیرو میرو بانی یو زیڑ غوندی بوٹے ور خور شوی
اغه تا بنوشا بیا شعر دغه نه چې د دې اېدا بنوشا لختي خورې پسنو بر دینو مطلب یې سمو بر خو نو یو نه یو
بالکل سمی صاحب پہ خپل تنقیدی نظر وړاندې کی
جی جی بالکل او جواب درکو
بابا کلی صاحب تاسو ریډیو ته وګورئ ډیر مننه تاسو ډیر مننه ریډیو ته تاسو وګورئ موږ سره قدیم جان ډیر مسلم باغ نه دوی ټلیفون به هم واخلو قدیم جان په خیر
ضرور جاتو السلام علیکم لا سهیلی پښتونخوا مسلم باغ مرغه فکر دې کریم جان مرغوال غایز مختصر الله سلامونه
په خیر علی وعلیکم السلام څه پوښتنه لري
مختصر چاله لا د ټلیفون نیت کوم نو یو څه دې خبر د فار مو کی چې اربع ساعت داد ورکم
بالکل داد
مننه قدر من شي الله نو دې عزت وکړه
ربانی
هغه د تومري له تومري مصرفیات با وجود بیا هم د پښتو په چوپړ کې دې لګیا دې د پښتو ژبې د فار خدمت کوي
بالکل
یو دوه پښتنې کوم مختصر چاله هغه یو د پښتنې چې دې کو یو کریټیک دی یو نقاد دی شاعرانو پر شعرو پر دغه باندې بل خوا ته که دغه دغه راوسوي چې دا د شاعرانو کتابونه چې موږ ګورو په هغه کې د نور څوګو توري کارول شوي نو آیا د ده کریټیسیزم یا دغه په دې اړخ کې چې د هغه پر تور دغه بل خوا ته د اولد پروز یا نیو پروز زوړ نثر او نوی نثر څرنګه سره پرتله کوي
مننه شاله اوسه په مخه مخه سمیر مان سے پختنی خو دوار از ما خیال دے چھ خیر
دل خوشحال شوم دل خوشحال شوم خوشحال شوم دل استون کو چھ کم نظر دے او کم دا گئی پختنی دی ز خو دل خوشحال شوم ز کچے مخبل چر تے ریڈیو د س ډیر اور دل نه دے کنا نو کتابونو سره واسطے تے ډیر دا یا اوس د ڈیجیٹل ریڈنگ سره ډیر دا نو پدی وجہ باندې ما تے اندازا نشتا او اوس ډیر خوشحال شوم چھ دا سے نظر یو خدا وای ما چھ ما د کم ملګرو یا د کم کلاسیک شاعرانو نمونه واغشتل نو دې مطلب دا نه دی چې کوم مې وانه خستل نو هغه ما په غي باندې خپکه خو دا بالکل مطلب نه دی دا مناسب نه وی یا دا ممکن نه ده چې زه به د ان ټو زی ای ټو زی د ټول نو واخستې شم لکه دې ته لګ مونږ له پکار دي چې دې ته نظر وکړو کنه نو د دې دا مطلب نه دی چې ما حمزه بابا یاد نه کوو ګینې هغه لمې په زیرو کې ضرب
وو
دا څه نه ده دا بالکل دا څه نه ده خو چې کوم ملګری په یاد کې راغله یا د خبرې سره راغله چې کوم ذکر اونې شنو دا غي مطلب دانه دی چې ګینې یاره هغه مونږ رد ک نه هغه رد نه دی نو یو خدا د بابک صاحب د پاره جواب دیم د شعر چې کم دوی پښتنه وکا نو د رحمان بابا د سیډیر شعرونه دي چې مونږ په لپویګو یا کپویګو تر خپل حد به پویګو او د سی ویل زما خیال دی لدی په کار چې په شعر کې سغلتی دا یا دادی اغه دی بلکې د خپل پوهې په مناسبت سره څنګه تاسو هغه ته تشریح ورکنو هغه کې دی شي او دا هم ضروری نه دا چې یاره یو کس په یو شعر باندې نه پویږي نو غنی دا اغه د اغه نه پوهې د وجینا با اغه مونږ رد کوو نو مونږ لګ پازیټیو اپروچ پکار دی په خپل ذکرو کې او ریدونکو کې او تاسوونو کې هم بل سیس چې دی کوم وی چې یاره د تصوف کم سیس لیکلې دی کله دی لیکلې نو اغه بز یو غزل تاسو ته وایم آی کې بابک صاحب د پار سپیشلی اغه ته بډالې وی
چې
ما د تصوف کم کم تر چړلې دی او د تصوف کم کم مسلک یا کم کم لارا یا کم کم وادی ته لاس ور رسولې دی نو اغه ته یو غزل وایم خو دا اغه نړوان دی اغه دا یو ته پوسمو کوم چې ما کمی لیکنې کړې دي نو دا په کتاب کې خبرې دي کنه دي نو زما کتاب لا نه خپور شوی شایع شوی نه دی البته چې کمی کنه وکمانو هغه په سوشل میډیا باندې زما د فیسبوک په پیج باندې ټولې پرتی دي 50 شپته مقاله پاغه باندې پرتی دي او مختصر مضامین په هم مشتري نو کدی وړی چې را هغه اولی وګوري یا دغه حواله وګوري یا د هغه مضمون کم علمی استناد دی هغه وګوري نو هغه ما بالکل عوامو سره پبلیکلی شیر کړی دی زما د فیسبوک پیج کې سمی الدین ارمان په نوم باندې په هغه باندې دغه ټول مضامین چې دی نو هغه الته پراته دي
قدیم جان مرګره راغله نو هغه پښتنه وکړه چې تاسو
جی بالکل
چې دا نور ټکی و یو دا یو کنسرن خوده خو تاسو به پس خپل تنقیدی جایزه څنګه اخلي چې
دیکي دوه نظرونه دي یو نظر خدا دی چې یارا په کوم جب کې د بلې جبې د ټکو د حزمولو استعداد موجود وي نو دا جب اورکیږي نه او پاور اف ابزوربشن وی په دې کې نو په دې باندې خفقیدل نه دی پکار البته د نورو جبو نه داسې ټکی راوړل د اغه د پاره مونږ سره خپل سوچټ کی موجود وی نو په اغه ځای کې بیا احتیاط پکار دی چې لکه اغه رو نړل شي بلکې خپل سوچواله قائم اوساتل شي نو دې دواړو خبرې دا کومګه یو ځای کو نو خبر به سم شي د زوړ نثر خبر بل اغه کړي و چې زوړ نثر او پنوي نثر کې یا په زړه شاعري پنوي شاعري کې فرق تاسو څنګه کوي نو اغه دا چې ګوره د وخت سره سره ارتقائی څنګه مراحل انسان د ارتقا نه تیریږي دغه جب هم د ارتقا نه تیریږي دنیا یو گلوبل ویلی جوړ شوی دی نو دغه ارتقائی مراحل لو نه تیر شوی دی نوې نظم او یا نوې نثر نو د هغه اوس خپل صفات دي په خوا چې کوم وو نو د هغه خپل صفات وو څه کمې زیاتې الته هم وو او څه کمې زیاتې دلته کې هم شته خدای او روانه سلسله ده د ټولې ژبې د دې نه تیریږي یوازې پښتو د دې نه نه تیریږي نو په دې په لمونګلا یو مناسب رویه په کار د پلیک لوست کې او د سیدغه نه د په کار لکه نو امید نه د په کار
بالکل زبا پکې اوس یو پښتنه په خپل وکم وغدا چې اکثر ځینی خلک د باره کې ډیر کنزرویټیو سوچونه لري ډیر هغه سخت سوچ لري چې د یو بل جبه ټکه ته ولې راوړي اوس لکه پښتنو خو زه ډیر په بخنه باندې ویم چې پښتنو څه شی ایجاد کړی د وسه پورې چې هغه به لخپن لوم ورکی لکه ک د باقی نړۍ کې څوک انټرنیټ جوړ کی نو انټرنیټ لا د انټرنیټ نوم ورکول دا هغه بچی دی هغه بوله په خپل باندې نوم ورکی زما د خیال د
چې او په کار دي چې مونږ اکنالیج کوم دا
مونږه اومن بالکل اوس لکه زما خپل نوم دی او تاسو خپل نوم دی داریوس انسان یو خپل نوم دی هغه کاری جبه تلاړ شي په کار چې هغه تا ما نوم وویل شي په زیر دی چې زه یو بل دنیا تلاړم لاړ شم د انګریزانو په ملک مو هغه ما تلکی وي زما د نوم مطلب دی لکی بختور نو د دې خدا مطلب نشو چې ګینه منګه
مناسب بنوي
نو دغه ما تاسو نو ورېدل غختل چې لکه په جبکی خاص زبنن سبا وخت کې هم چې دنیا یو گلوبل ویلج دی نور ټکی را روان دي د انګریزي د نورو جبو هغه زمنګ سره چې په زمنګ جبه کې نشته دی، نو آیا هغه جبه لا هغه ټکی اغیستل پکار دی او کنه؟
جی جی بالکل بالکل دا پکار دی، دا راغی حق ته چې هغه جبه کې هغه کم نوم ورکړی دی چې هغه مونږه اکنالج کوو، هم دا غی په جبه په خپل جبه کې یاد
یاد کو. منګه سره وخت کم دی ستاسو نه
به دا غزل وایم، دا غزلم دی او په دې کې د تصوف حواله سره دا بابک صاحب ته ډاله کوم، هم هغه ډیر ته پوښونه هم وکړه او ډیر جرار راغلو، نو زه به دا غي دا یو دغه پوره کما. دا د غزل مطلب د وجود د کثافت نه چې لږ پاک شوم، د وجود د کثافت نه چې لږ پاک شوم، نو زه پوه په جوهر د ژوند او جواک شوم، او د ناسوت نه تر لاهوت رسیدو کې به انشاء الله پوئږي چې ناسوت او لاهوت څه شی دی او دا څه کیسه ده. د ناسوت نه تر لاهوت رسیدو کې کله راز کله آواز به د اخلاق شوم، او دا تیندک پسې تیندک په ما پسې و چې به کله انکشاف کله ادراک شوم، او د انسان د پرمختګ معراج ته ګوره، د لړم په شان د خپل بچی خوراک شوم، د انسان د پرمختګ معراج ته ګوره، د لړم په شان د خپل بچی خوراک شوم، او د لغړ حیوان شعور نه بشم پورته، د لغړ حیوان شعور نه بشم پورته، د لغړ انسانیت کزه پوشاک شوم، او د ارمان وجل واجب پدی ګنا شو، دارمان وجل واجب پدی ګنا شو، د دهر ولې زغمناک شوم، د وجود د کثافت نه چې لږ پاک شوم، نو زه جوهر د ژوند او جواک.
ارمان صاحب اخیری شعر ساسو پکې आवाज کټ شو، اخیری شعر
د ارمان خزي، د ارمان وجل واجب پدی ګنا شو، د ارمان وجل واجب پدی ګنا شو، چې د دهر ولې زغمناک شوم، د وجود د کثافت نه چې لک پاک شوم، نو زه پوه په جوهر د ژوند او جواک شوم.
نو که زه دا بیا ویم چې په دغه اخیری شعر کې ستاسو آواز بیا کټ شو په اخیری کرخه کې، نو بیا به راته وای؟
ولی نه ولی نه، دا درمان وجل واجب په دې ګنا شو
چې
په غم د دهر ولی زه غمناک شوم،
چې په غم د اره پیره په کې د غم د ټکی کټ کېده، او د غم ټکی داسې دی چې خره چې په کټ کېده خو بیا شعر مکمل کېدنه. ډیره مننه سمیع ارمان صاحب چې موږ له مو وخت راک او وخت داسې وال وته چې یقین وکړي زه خو په بالکل پوه نه شوم چې ستاسو دونه علمی خبرې وي، او په دې کې راضی یې نه، خو وخت په وخت باندې به موږ د طبیعت دا خواست وکړو چې وخت په وخت باندې به موږ له وخت نه راکوي، او ستاسو دغه علمی هلې ځلې به موږ خلکو ته رسوو ان شاء الله.
ضرور ستاسو هم مننه کوم چې ستاسو د ټولو همکارانو ستاسو چې ماته مو مکرا کا، او زما आवाज مو تر خلکو رسول، او زما واوري ته الله مو آباد لر.
ډیر مننه سمیع الدین ارمان صاحب، ځان خیال ساتي، په الله مو سپار، الله پامه. قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو نننه غزل محفل په یو نوی رنگ کې، او یقینا چې خون متیاغسته سمیع ارمان صاحب ډیر یې خبرې وکړلې. که ژوند وفا وکړم بیا به په دې شپه باندې یو ښکلی پروګرام سره ستاسو وړاندې راځو. زه بختور شاه سره د خپل پروډوسر نایله محمد ستاسو نه اخلم اجازه، د لوی الله په امان.
لیوانه شمال میار لیدلې نه ده، ما د کلتور کو سردار لیدلې نه ده، لیوانه شمال